السلام علیکم. د سهار 8 بجې شوې. تاسې ازادي رادیو اورئ. لومړی لند خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن ګریفتس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي په افغانستان کې لوو ویزر سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. د سازمان د شنبې پورس په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وايي د تیر یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه. افغان لوبډلې په 11 ورکه هدف پوره او په 8 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وارد مخه یې ټول ټیکټونه پلورل شوې دي. د اوکراین چارواکو د ژاپروویژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي. اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازونو د وتو په وړاندې خوندي اوسي. اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د رزو په پایل تورن کړي. متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي. تیره پنځشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه. د برېښنا په بندېدو د ریکټرونو د سړېدو د سیستم د پڅوالي اندېښنې هم مطرح شوې. او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولي دي. د دې پریکړې د لامل په اړه څه نه دی ویل شوی. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي. د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیتیکي هیلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي. نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکیه او چین ترمنځ انډول وساتي. روسیه له هغه چې روسیې د فبرورۍ په وروستیو کې په اوکراین یرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو او کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدای شي. تیره یوه شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي. خو ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او لزمه کې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوي؟
دا دوه علت لري. یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده.
په کندهار کې د روغتون د درملنې یوازینی مرکز هم د امکاناتو د کمی له امله تړل شوی.
د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي. عمومي او پیډي مریضان راځي کېدای شي هغه ته خدمات وکړي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې 13 شپه سریلانکا ته په یو خورا مهمه لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ تخنیکی او مسلکي مسایل می د کرکټ بورډ له یو پخوانی غړي او د افغان کرکټر حستګل عابد سره څېړل. یو د نورو راپورونو تر څنګ به په پاکستان کې د تیر یوې میاشتې راهیسې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرجوب لپاره واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر مالم. طالب چارواکی وايي په تیر یو شپه ورس کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لږ تر لږه 9 کسان مړ شوي. تیر او روانه ونې د افغانستان په نږدې لس ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلې دي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وايي مرستو ته پته مدي. سفی الله ستانکزی پر راپور لري.
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
آګه کوټه زما ودان د دې دیوه سامان پکې خایو ټول موري د خلاص سچم نشته د خدای.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی، وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپنا په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی، کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه کړی دی، چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي
طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل، چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تقریب شوي دي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي، چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
اوریدل مو چې په تېر یو شپه ورځ کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي. روانه میاشت په افغانستان کې د سیلابونو له اړخه افغانانو ته تر ټولو خورا ستونزمنه میاشت وه. په دې میاشت کې روسیو د افغانستان ډېرو سیمو کې د اورښتونو په پایله کې سیلابونه راووتل، چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه ورسول. له بلې خوا د افغانستان په ډېری سیمو کې چې وچکالي پکې زیاته ده، تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي. خو پوښتنه دلته ده چې ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده؟ نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې د سیلابونو د زیاتېدو د علتونو په اړه پوښتلي.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونه چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه چې وو هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کوله او بو خپله لار او مسیر پیدا کو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات سو ورځ تر ورځې بل ته دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو، دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو د زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څوک انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه هر څه سیو دا کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، دا یو پروسه ده. طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کیږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کیږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود وسه نه لرو، خو موږ طبیعي فرش درلود، د بوټین درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و که باران به وسو، د باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي، او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و.
مدخخ صاحب، څه باید وشي؟ یوه اړتیا ده بزګرم، اړتیا لري اوبو ته.
خلق باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف ونه کړي. د سولري د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت په وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بېرته ډک کړو. که چېرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې دي.
عبدالولی مدقیق چې نوریاس نوری ورسره په افغانستان کې د ناڅاپي سیلابونو دراوتو او ترخوای لزمک لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه مرکه کړې وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له سریلانکا یو مهمه لوبه وګټله. دا په روان اسیایي جام کې د افغانستان لومړی بریا وه. شیبه مخکې مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني غړي او ترخوای پخواني کرکټر چې البته پیژندل شوی او ټول به ورسره آشنا یاست، هستی ګل عابد سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له مسلکي او تخنیکي پلوه د افغانستان د تیر شپې لوبه څنګه وه.
بیگانه لوبه یعنی داسې لوبه وه چې زمونږ هیلې را ژوندۍ کړلې. مونږ اوس پوره امیدونه زمونږ ټولو مینوالو په دې دي چې افغانستان به آسیایي جام ګټي.
نور تخنیکی تیروتنې مو درلودې، ما ولیدې
تخنیکی تیروتنې. خو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې بیگا کې تاسو وګورئ دا ټیم سلیکشن چې سوی دا زما نظر په ګټه کې خو اول خبر دی په کار کله چې لوبه وګټي په هغه کو خبرې ونه کړي. خو بیگا چې افغانستان کوم ټیم جوړ کړی په افغانستان په ټیم کې ودانې بادران او دریس پندران او دوه لوان پاس بادران، یعنی ودانې د افغانستان په ټیم کې بادران او کچر ته زموږ کیپر بیټسمین دې پورا پراپر بیټسمین نه وای. که بیا کې لوبډله توازن ته موږ کتلې موږ ټول
مسالا له کرکټ بورډ خراب ده.
بالکل، او د کرکټ بورډ چیف سلیکټر چې دا امارات او لوبډله سره دا زمان نظر دی هغه ضرورت نه و چې دا غلوب په ژوندې بنوي هغه ټی وی نه هم خپل شنو دا امارات ته تک ضرورت شه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارا دومره کوي نه دا چې دوی هغه پلیر ټول کی یا جګ منیجمنت والا یو لکه چیف سلیکټر یا یو غټ د کورنی کرکټ مدیر یا یو بل مثال کرا واخله چې ډیا منیجر اته ځې خلکو کنټرول چې دا زموږ نظر دی موږ ادارې لواک نه وتلې خبره ده.
یو پورسی پښتنه بدر اتلون کولو په اړه باندې وکم، بنگلاديش نه کلو بغټو یا یې نه غټو احتمال داسې زیات دی چې افغانستان بل پړاو ته تله. کله هند او پاکستان سره مخامخ کیګو فکر کوي ماتې به ورکو.
خوشبختی دا هم ده چې د اماراتو کنډیشن چې دا افغانستان ډیر کرکټ کړی دا او یو خبره په امارات درته کوم هلته ټاس ګټل چې دا 50% میچ ګټي ځکه ټاس چې دا په اول کچوکو ګټي هغه لوبډله د اول د بالینګ کولې ته بچونه پریکړه کوي هلته پاس بالران او سپینران بالران چې دي هغه چې څنګه وغوړي هغه بالینګ کولای شي دوه مینټ چې راشو دوه مینټ کې هلته په امارات کې پرخه غورځيږي پرخه کې بیا بالران چې دي هغه یا بالینګ نشي کولای چې څنګه وغوړي او بیټسمن لپاره دا ایڈوانټیج شي بال او بیټ چې دا ډیر خطر یو ځای کې لکه بیګا ګربت تاسو هغه سرلنکا ډېر خطرناک بازار یو هلو او پاکستان ان هند او دغه نور ټیمونو کې بنگلاديش او بنگلاديش میچ هم تمال تر نظر افغانستان لپاره یو طرفه میچ ده او هند او پاکستان هم موږ دا کوم کرکټ شي بیګا موږ کوو بده کرکټ باندې هند او پاکستان بولای شو
د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانې غړې او ترخوای مخکنه کرکټر هستی ګل عابد چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبو سره غږیده
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغان مېرمنو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا میری له نړیوالو او اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان مېرمنو له حقونو د دفاع لوړ غږ پورته کړي. اغلی امیری د سعودي عربستان یو ورځپاڼي سعودي ګزټ سره په مرکه کې ویلي سعودي عربستان باید د افغان مېرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګام واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پر افغان جنو لښپګم ټولګي پورته د خونځو دروازې بند شو او ترخوای خزي په ډیرو برخو کې لکار هم راوګرځول شوې. هغه یو شمېر افغان مېرمنې وایي طالبانو د اسلامي نظام په بهانه هڅه کړې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي د ښځو لګډون پرته افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلای. زنان کلا
از جامعه خارج شدن، فعلا نه کاریه.
د کابل وسیدونکو سرایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د ووم ټولګي زده کوونکو اوس په کور ناشته ده ځکه چې پر مخې د شوبنځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان مېرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لوري منصب کیږي. هغه دا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړی ده
اسلام په بهانه کې شتنواله د اسلام په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې د علم زده کړې واجب په نارینه فرض ده بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې چې تازه د افغان مېرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یو ورځپاڼي سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترین او بالا او له اسلامي بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان مېرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان مېرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نو موري دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له 28 تر دې دمه د مېرمنو د حسپولو شپاره فرمانونه خبره کړې دي.
په نظر مې اسلام کې
نیلو فرهغه مېرمن د چې د طالبانو لراته ګورسته خپل دندل لا سور کړې ده. نو موري ازادي راډیو ته وویل په غو اداره کې چې کار یې کاوه د محدودیتونو لامل ورته وویل سو چې نور دندې ته مراجعه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي ووسی. زه فکر کوم چې امارات افغان مېرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې مېرمنې او نجونې نامرئ کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو لګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسی رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خبرېدو زموږ پښتني ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس په افغانستان کې د نجونو په وړاندې ل شپږم ټولګي پورته شوونځي تړلې دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولې او دوی ته د خپل حقونو د غوښتنو په پار د سولې زولارینونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کوردنن او بهر خبرګونونو لپاره ولې دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو کونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دی.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان کې طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر نږدې زر کسانو ته رسېدلی او نږدې یو نیم زر کسان نور ژوبل دي. حکومت له زیانمرو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارده روپۍ ځانګړي کړي دي.
د شنبې ورځې تر ناوخته د اعلان شوو شمیرو له مخې 902 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې په ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په پاکستان کې اغیزمن کړي او 2 لکه استوګن کورونا او ودانۍ نړولي. په انسانانو سربیره د اعلان شوو شمیرو له مخې څه باندې 8 لکه څاروي تلف شوي او 10 زره نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په 10 کلونو کې ونه کړ او بالاخره خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنالی
ما دلته کور جوړ کړ 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړو او د سیند غاړې به ټولې پخو، خو دا ژمنې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دی راغلی. د پاکستان په ګڼو برخو کې وروسته له هغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزي او ختیځو سیمو کې درانه اورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضلپور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډیر زیان را رسېدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان مو هم پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچیان ټول یوړل، هر چیرته 3 متره اوبه ولاړې دي. پاکستانی حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایسار خلک وژغوري. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویو ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لکه کسان په موقتي کمپونو کې استوګن کړی شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپله د سند یوې سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی و او اوسنۍ سیل یې بې ساری وباله. هغه لنډیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه او تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت هرې زیانمنې کورنۍ ته 25 زره روپۍ ورکوي او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارده پاکستانی روپۍ ځانګړي کړي. په دې سربیره اروپایي ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1000000000 ډالرو مرستې ژمنه کړې او له زیانمنو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي کندهار کې د روغ دود د درملنې یوازینی مرکز د روغتیاي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشټوالي لامل درېدل دي. اوس مال په دې ولایت کې په نشه د روغ دود کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو پښمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. نه په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نشه روغ دود کسان د کندهار په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان پر دې ډول درملنه نیواکې لري.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له 10 کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15 زره په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4 زره څخه د 5 زره په مابین کې دوه اندازه مریضان مشته دی وکړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغه ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. په خو د هسپتال چې وو دائمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نو سمو ساتم په دې پرګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د بیا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دی چې د وزارت سیاحتي امې سره په دا حق له تماس کې یو او موږ خپل کوششونه کوي د پرګرام د بیا شروع کېدو لپاره. موږ ته اطمینان راکړی دی آینده یو څو ورځې کې د دې پرګرام په حق له یو ښه سرنوشت سازه پیسې لوچ. کچیری پاله نشو نو تبان د مریضانو تعداد به زیاتیږي او کېدای شي دغه موجوده مریضانو د صحي حالت خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدې کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشې توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه بدی د سومو د پاره پریږ دي ته سوچي دغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کې د شارټر علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
یم زه دا ډاکټر ته خپل زم خپل رازم پر لاري زر رقم نشي پر کیږي وخت ګورم نه ولا چې دې اگر د مینه محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لريږي، دا شرم لريږي، زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو رسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی، مشتش کوم معلومات راشدلې دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منځ شوی چې دغه روغتون بیرته د بخوا په شان فعال کی چې خپل دوامدار ته خپل مرزان ولري.
په کندهار کې د مهال په نشا د روزدو کسانو د درملنې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشا روزدي کسان دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالقان خار د اق مسجد سیمه خلک وایي هلته درې زره کورنۍ د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي دا چې پاکې اوبه نه لري، ماشومانې په نسناستي او په نورو ناروغیو اخته کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالقان خار د اق مسجد سیمه خلک د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د طالقان خار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمه یو وسیدونکو محب الله آزادۍ روډ ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتر پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپل کورنۍ ته خوږی او به انتقالوي.
سبا کې تاسو ما اینجا استاد میشن کې یو بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم بیا
سهار تر مازیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څاڅخه یو بشکه پاک او بوتر لا سکري. خلک لډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دي له نږدې وګوري.
د نموړي سیمه خلک انتقاد کوي چې دوی د پاک اوبو د نشټوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمو چارواکو سره شریک کړي ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمه یو بل وسیدونکو عبدالحادی راته وویل:
خلاته اب ما مردم زیاف درم، ما خطر از کی بخي مشکلات اب زیاف
است. شک پاکو بوتل اسرسای نه درو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مراجعه کړې و خو زموږ ستونزو ته توجه و نه کړه.
د دغه سیمه یو بل وسیدونکو عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او سیه نه درن، کلینیک نه درن، ایمانو غریب مردم.
موږ خلک د شک پاکي وبنه لري، روغتي کلینیک نه لري، او د وچکالی لامل زموږ للمی کشته هم لمنځه بلاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمه ییز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې منی او ټینګار کوي چې ډیر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای:
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
تخار سیمه ایز اداره په جاړه له یو شمیر همکار او موسسو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبري کړې دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د طالقان خار پر اق مسجد سیمه سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چاب، هزار سمج، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبي کې ګټه اخلي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دارو ته چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
ازادي رادیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لتا سټولو مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي او د ازادي رادیو د خبرونې په دوام مو بیا لا بیر مسائل را سره واوري. د خبرونې دوی منیمې د زدکونکو په ځانګړي ډول د افغان جنو لپاره هغه چې اوس مهال په کور دی او د محدودیتونو لامل خوځې د نزي د درسي ساعت په نامه ځانګړي خبرونه وړاندې کیږي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. خو د دې خبرونې ل خبرېدو وړاندې تاسو کولای شئ چې د بیلابیلو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام باندې هم ولولې. هلته بیلابیل مطالب خبر شوې دي. یوازې یو کلیک ستاسو د دغه متن د لوستلو ترمنځ حالته شته فاصله لري. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 1:30 دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو وتباتي څنګه لیکلي غونډه د شنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې بحث وشي. د راپورونو لمخې دا غونډه د روسي په غوښتنه جوړیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنوي اقتصادي او بشري حالاتو باندې بحث وشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې لوو وزیر سیلاب زپلو سره مرسته کړې. د دې سازمان د شنبه پورس په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې دي. افغانستان په آسیایي جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او 116 منډې هدف یې وټاکه. افغان لوبډلې په 11 اور کې هدف پوره او په 2 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره د خو نن هند او پاکستان سره مخامخ کیږي. د اوکراین چارواکو د ژاپوریژا اټومي بټې شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي. اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې اټومي بټې د احتمالي زهرجنو غازو د وټلو پر وړاندې خوندي ووسی. او د قزاقستان حکومت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولې دي. د پریکړې د لامل پاړه څنګه دی ویل شوی. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارت توقایف په دې ورستیو کې اندېښنه ښودلې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي. ډېره مننه چې تر دم ګړې پورې را سره وي. اوس هم درسي ساعت اور خبرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو غاللو تاریخ ووري. په نننی درس کې به ووري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغه ته له ناسمې لارې سمې هغه ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرمانی او اند هغه به احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دل عمل شو چې خدای ور سره سخت حساب وکړي.
د نوح علی السلام ژوند او بلنه. نوح علی السلام له اول اعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لار کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي. ول خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علی السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علی السلام بلنه نه منله او بلاری و او نوح علیه السلام ته به احترامی وکړه. نوح علیه السلام له ډیر کلونو بلنې او تبلیغ څخه ورسته له خپل قوم څخه ناامید شو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د نیم سو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستی په لار کې زیاتې حلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهی څخه راوګرځوي او وژغوري او د بیځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغه نه هیڅ خبر کوي سي نه هم هیڅ عمل کولای سي. خو هغه خلکو د خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه ډېر بزوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه نا امید سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو، یعنې ده چې په نه نیم سوه کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نه نیم سوه کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخن به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرته غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څاروي لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و، د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لوري. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته پریښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګیړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدي ډیر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول سوي وو او بندیال سوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي، دی به هم هغسې ورته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د ارامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته مځکه ورکړله. راځو موسی هادی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1168 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې و یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وکړي. هادی غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادی لخوا بندیان شول، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا ښار د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویلې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادی په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمد شاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمد شاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و، او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی، د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه، او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخ ته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي و، او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و، د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي و. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دشتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې، په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوغا ته کېده. د څاروي ډیر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و، او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې، د 14 څخه تر 18 پورې پیړۍ کې، زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه په خوا د شپارس اولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14مې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زدکونکو، تاسو اوریدل چې وقته د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنوز د کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسی ساعت بیل شوی وخت اله دا ترینمو استفاده کړی وی او د خونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ. او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړمه. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ښه ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دی ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.